د لسو بجو د خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو. ملګري ملتونه غواړي چې راتلونکی کال په افغانستان کې د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستې پروګرام پلی کړي. د جرمني یو وزیر بیا په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه خبرداری ورکوي. له خبرونو وروسته د دې او نورو مطالبو تفصیل اورئ. د قطر او ترکیه یو ګډ هیات د افغانستان د هوایي ډګرونو پر فعالیت د خبرو دپاره په کابل کې دی. په کابل کې یوه ډله ښځې وایي چې طالبانو یې د مظاهرې مخه نیولې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد یې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا احیا لپاره په جدیت سره په خبرو بوخت دی. د قطر او ترکیه یو ګډ پلاوی په کابل کې دی او د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د تخنیکی کنټرول او مدیریت لپاره له طالبانو سره خبرې کوي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې دغه پلاوی پرون پنجشنبه کابل ته ورسید. د دغه وزارت ویان امام الدین احمدی ازادي راډیو ته ویل چې هیلسته د خبرې پایله ورکړي او دواړه لوري یوې موافقې ته ورسیږي.
د موږ د ترانسپورت هوایي چلند وزارت تخنیکی ټیم سره به خبرې کوي. د میدانونو د هوایي حریم په هکله، د ګراوند هانډلنګ په هکله او بعضې نورو تخنیکي کارونو په هکله به ورسره خبرې کوي او د قرارداد په اړه. البته امید شته دی چې مثبتې نتیجې ته به سره ورسیږو.
تر دې وړاندې د ترکیه دولتي اژانس انادولو راپور ورکړی و چې د دوی او قطر ګډ پلاوی د هوایي ډګرونو په اړه له یوې وړاندیز سوې طرحې سره کابل ته ځي. پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته د کابل، هرات، کندهار او مزار شریف د هوایي ډګرونو فعالیتونه ټکنی سوي او له افغانستان سره نړیوالې سوداګریزې الوتنې هم پخوانی حالت ته نه دي راغلي. په کابل کې یوه ډله ښځې چې ځانونه د مبارزو ښځو د خود جوشه خودزشت غړي بولي وایي چې طالبانو یې پرون پنجشنبه د مظاهرې مخه ونیوله. له دې ډلې لینا احمدی ازادي راډیو ته وویل د طالبانو مسؤولو چارواکو د مظاهرې تنظیمونکو ته خبرداری ورکړې چې ممکن پر مظاهره برید وسي او دوی امنیت نسي تضمینولی.
طالبان د مظاهرې له اطلاعیې خبر شول. هغو کسانو ته چې اطلاعیه کې یې شمیرې او نومونه وو او د مظاهرې تنظیم کوونکي وو زنګ ووهو او ورته ویې ویل چې تاسو نشئ کولی چې هیڅ ډول اعتراضي پروګرام ولرئ.
دا ښځې وایي چې دوی غوښتل د بیکاری او بې وزلۍ پر ضد مظاهره وکړي. هم غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نظر ولرو، خو د دغه وزارت ویان سعید خوستی ویلي چې د موضوع په اړه لا بشپړ معلومات نه لري. طالبانو تر دې وړاندې ویلي وو هرې هغې مظاهرې ته اجازه ورکوي چې مخکې له مخکې یې له دوی سره همغږي وسي او کره وخت او ځای معلوم وي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کشره لوبډله په آسیایي جام کې سبا شنبه له متحده عرب اماراتو سره مسابقه کوي. د کرکټ بورډ لخوا د ورکول سوي مهالویش له مخې دا لوبه د افغانستان پر وخت سهار 9:30 بجې پیلېږي. پرون افغان لوبډلې په دې جام کې خپله لومړۍ مسابقه له پاکستان سره وکړه چې پاکستان لوبډلې په 4 وکټو دا مسابقه وګټله. د افغانستان تر 19 کلونو کشره لوبډله د 19 کلونو په آسیایي جام کې دریمه لوبه له هند سره کوي چې راتلونکې دوشنبې ته پلان سوې ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د کورونا ضد 2 میلیون ډوزه واکسینه کابل ته رسېدلې. یونیسف پرون پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د جانسن ان جانسن شرکت دا واکسین د امریکا، اتریش او ایټالیا د سخاوتمندانه مرستو د پروګرام پر بنسټ افغانستان ته ورکول سوی. دا واکسین داسې مهال کابل ته رسېږي چې په نړۍ کې د کورونا وایرس نوې بڼې او میکرون اندېښنې زیاتې کړې. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت تر اوسه د کورونا د تازه پیښو شمېرې نه دي خپرې کړې، خو د یوه نړیوال ویبسایټ شمیرې ښیي چې په افغانستان کې تر اوسه د کورونا وایرس څه باندې 150 زره مثبتې پیښې ثبت سوي او څه باندې 2300 کسان ورڅخه مړه سوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې یوې ښې هوکړې ته د رسېدو په هدف په ښه نیت او جدیت د ویانا خبرې تعقیبوي. حسن عبداللهیان دا خبرې پرون له خپل عراقي سیال فواد حسین سره په تهران کې ګډې خبرې ناستې ته وکړې. هغه غوښتنه وکړه چې پر ایران بندیزونه باید لری سي.
با صدای بلند اعلام میکنیم اگر میخواهید
په لوړ غږ دا اعلان کوو که غواړی چې د ایران د سولیزې هستوي موضوع په اړه ستاسې اندېښنې لری شي، نو د اټومي تړون اړوند ټول بندیزونه باید لری شي. د ایران اسلامي جمهوریت په منطق خې هوکړې ته تر رسیدو پورې پیاوړو خبرو ته دوام ورکوي.
د عراق د بهرنیو چارو وزیر په دې غونډه کې وویل بغداد د ایران او امریکا ترمنځ مستقیمي خبري غواړي، ځکه د ده په باور د دواړو هیوادونو ترمنځ ناندرۍ پر عراق هم اغیز کوي. اروپایي ټولنې پرون اعلان وکړ چې د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کولو په هدف د فرانسې، جرمني، چین، روسیې او ایران ترمنځ د بیانه خبرې راتلونکې اونۍ بیا پیلېږي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي که روسیا پر اوکراین یرغل وکړي دا اقدام به یې د لویدیځ د بندیزونو له سزا سره مخامخ سي. د متحده ایالاتونو یوه جګپوړي چارواکي ویلي د روسیې له دې کار سره به ناټو له کیف سره پوځي مرستې زیاتې او روسیې ته نږدې به د ځواکونو شمیر ډیر کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د دغه امریکایي چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی یاد کړی ویلي که روسیه داسې کار وکړي د دوی او متحدانو له داسې اقدام سره به مخامخ سي چې اقتصاد به یې ونړوي. روسیه د اوکراین پولې ته څیرمه شاوخوا 100,000 پوځیان ځای پر ځای کړي. امریکا دا کار احتمالي یرغل ته چمتووالی بللی، خو روسیه ویلي داسې کوم پلان نه لري. د کرونا وایرس نوې بڼه اومیکرون په هسپانیا، فرانسې، بریتانیا او ایټالیا کې د زیاتو خلکو د اخته کېدو سبب سو. د کریسمس رخصتیو په دې تر ټولو بوخت ورځ پرون ګڼ سفر کوونکي په هوایي ډګرونو او نورو ترانسپورتي اډو کې سره راغونډ سوي وو. په اسپانیا کې د درېیمې پرله پسې ورځې لپاره د خلکو د اخته کېدو پیښې د ریکارډ تر سرحده زیاتوي. بلخوا په فرانسه، بریتانیا او ایټالیا کې هم د کرونا وایرس د بدلې سوې بڼې خورا زیاتې مثبتې پیښې ثبت سوي دي. په همدې حال کې په جرمني کې د کرونا وایرس په اومیکرون بڼه د یوه اخته کس مړینه ثبت سوې ده. د امریکا د متحده ایالتونو په څو ایالتونو کې هم د کریسمس تر رخصتیو دوې ورځې مخکې په کرونا وایرس د خورا زیاتو کسانو د اخته کېدو پیښې ثبت سوې دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. ورځو د دې خپرونې د راپورونو برخې ته. ملګری ملتونه په پام کې لري چې راتلونکی کال افغانستان کې د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستې پروګرام پلی کړي. د امریکا وال ستریت ژورنال ورځپاڼې پرون پنجشنبه راپور ورکړ چې دې پروګرام کې د ښوونځیو ماشومو زده کوونکو ته د خوړو برابرول او کاري ځواک ته د کاري فرصتونو برابرول شامل دي. له دې پیسو به د افغانستان د وارداتي برېښنا لګښت هم ورکول کېږي. دا په اصل کې ده چې د ناټو عمومي منشي د افغانستان د بشري وضعیت په اړه ژوره اندېښنه ښوولې او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي افغانستان کې د ناورین د مخنیوي لپاره له خپلو نړیوالو شریکانو سره کار کوي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي د هڅو په دوام ملګري ملتونه غواړي چې راتلونکی میلادي کال دغه هیواد کې د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستې او خدمتونو برنامه پلی کړي. وال ستریت ژورنال ورځپاڼې ویلي دا برنامه د ملګرو ملتونو د اوسني بشردوستانه ماموریت له پولو اوړي او تر ډیره به د حکومتي سیستم پر بیا ژوندي کولو او ټولنیزو خدمتونو ورټولوي. د ورځپاڼې ویلي دا نوې برنامه په ښوونځیو کې ماشومانو ته د خوړو په برابرولو، کاري فرصتونو او د افغانستان ګاونډیو ته د برېښنا په بدل کې د پیسو په ورکړې متمرکزه ده. ورځپاڼې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د مرستیال او د بشري چارو د همغږي کوونکي رامز الاکبروف په حواله لیکلي نه غواړي د افغانستان د حکومت بدیل واوسي، خو په خبره یې اړینه ده چې د هغو سیستمونو ملاتړ وشي چې په وسیله یې د تیرو 20 کلونو لاسته راوړنې خوندي کیږي. په همدې حال کې د جرمني د بهرنیو چارو نوې وزیره انالینا بیرباک وایي له نړیوالو شریکانو سره کار کوي چې افغانستان ته مرستې ورسیږي او د انساني ناورین مخنیوی وشي. میرمن بیرباک د پنجشنبه په ورځ په برلین کې وویل وړاندوینه کیږي چې په ژمي کې به 24 میلیونه افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا ولري.
Vor unseren Augen steuert Afghanistan nämlich zusätzlich
زموږ د سترګو پر وړاندې افغانستان زموږ د اثر تر ټولو بدې انساني فاجعې خواته روان دی. لوړو اقتصادي سکتورونو سقوط کړی دی او ډېر خلک وږي دي. کله چې خبرېږي خلک له ناچارۍ خپلې لوڼې پلوري چې خواړه پرې واخلي. په سختي کولای سي چې دا
وزغمي.
په افغانستان کې بېوزلي او اقتصادي ستونزې وروسته تر هغو زیاتې شوې چې طالبانو د روان کال د زمري میاشتې په 24مه پخوانی نظام نسکور او واک ته ورسېدل. له دې وروسته د افغانستان څخه باندې 9 میلیارډ ډالر شتمنی په امریکا کې کنګل شو چې ورسره بانکي معاملې ټکنۍ، نقد پیسې کمې، د افغانیو ارزښت کم او د توکو بیې لوړې شوې. په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ د افغانستان د بشري وضعیت په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. نوموړي د جرمني ډي پي اې خبري اجانس ته په یوه مرکه کې چې د پنجشنبې په ورځ خپره شوه ویلي، دا یو د ناټو نور چارواکي د دغې ټلوالې له متحدانو غواړي چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو او نورو مرستندویه موسسو په مټ مرستې ورسوي. ملګرو ملتونو د روانې میلادي میاشتې په پیل کې له افغانستان سره په نوي کال کې د مرستې لپاره د نږدې 4.5 میلیارد ډالر غوښتنه وکړه. اوس د افغانستان لپاره د دغه سازمان د ځانګړي استازولۍ مرستیال رامز الکبروف وایي 3.6 میلیارد نورو ډالرو ته هم اړتیا لري. الکبروف ویلي دا مرستې به د دې لامل شي چې ښوونځي او روغتونونه فعال پاتې شي او کارکوونکي یې معاشونه ترلاسه کړي. د ده په خبره د نوې برنامې په چوکاټ کې به له وړو سوداګریو او بزګرانو سره هم مرسته وشي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د خزانې وزارت د چهارشنبې په ورځ 3 اجازه لیکونه صادر کړل چې د افغانستان خلکو ته بشري مرستې برابرې شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم یو بهرنی مسأله. د بیلاروس حکومت په دغه هیواد کې د ازادي اروپا ازادي راډیو پر بیلاروسي څانګې د فعالیت کړي را تنګه کړي ده. د بیلاروس د کورونوي چارو وزارت پرون ازادي راډیو د سخت دریځو سازمانونو په لیست کې شامل کړه او ماښام مهال مخپټو کسانو د دې راډیو یو خبریال هم ونیوه. د ختیځ اروپا په دغه هیواد کې پر نورو آزادو رسنیو هم په دې وروستیو کې فشارونه زیات شوي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات له اسدالله لودین نوري.
د بلاروس په پلازمینه منس کې د ویاسنا په نوم د بشري حقونو یو ډله وایي مخپټو کسانو پرون پنځشنبه دغه ښار کې د ازادۍ راډیو د بلاروسي څانګې خبریال الی روز زلوویچ ونیو. د بشري حقونو د دغه ډلې په راپور کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو دومره ویل شوي چې مخپټي کسان منس کې د دغه خبریال کور ته ورغلي دي. دغه خبریال داسې وخت ونیول شو چې پرون د دسمبر په 23مه د بلاروس د کورنیو چارو وزارت د آزاد اروپا ازادي راډیو بلاروسي څنګه د سخت دریځو سازمانونو په لیست کې شامل کړه. د بلاروس د حکومت دغه اقدام دغه هیواد کې د آزادو رسنیو او مدني ټولنو د ځپلو شدت ښیي. د محدودیتونو دا لړۍ هغه مهال پیل شوه چې د تیر کال په اګست کې د بلاروس واکمن الکساندر لوکاشینکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د بریا ادعا وکړه، خو مخالفینو یې دا ټاکنې رد او له درغلیو ډکې وبللې. هروز زلوویچ او د ازادي راډیو د بلاروسي څانګې دوه نور خبریالان ایناستو زینسکایا او الیس داسچینسکی تیره جولای میاشت کې هم توقیف شوي وو. کله چې دوی خوشی شول دو تنه وویل داسې معلومات ورکول شوي چې د یوې نامشخصې جرمي پیښې په اړه به لا هم مشکوک پاتې کیږي. په 13 جولای میاشت کې د بلاروس امنیتي ځواکونو پر ازادۍ راډیو سربیره د یو شمیر نورو آزادو رسنیو خبریالان هم د هغوی د کورونو او دفترونو تر پلټنو وروسته توقیف کړل. د آزاد اروپا ازادۍ راډیو مشر جیمی فلای پرون یو ځل بیا د آزادو رسنیو پر ضد د بلاروس د حکومت اقدام وغنده. ښاغلی فلای وویل پر حقایقو ولاړه راپور ورکونه سخت دریځي نه ده او په خبره یې ژورنالیزم هم جرم نه دی. د بلاروس حکومت د تیر کال لانجمنو ټاکنو وروسته د آزادو رسنیو او شاوخوا 500 غیر دولتي سازمانونو تړلو ته اقدام کړی دی. د بلاروس د حکومت سیاسي مخالفان او لویدیز قدرتونه وایي چې د تیر کال ټاکنې د بلاروس سیاستوالې سویتلانا تیخانوفسکایا ګټلې، خو د دوی په خبره از واکمنې الکساندر لوکاشینکا په درغلیو ځان د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان کړی دی. په بلاروس کې د همدې لانجو له کبله د حاکم حکومت او لویدیز هیوادونو ترمنځ اړیکې هم خړې پړې شوې دي. اروپایي ټولنې، امریکا او کلیدي لویدیزو قدرتونو تر اوسه د بلاروس پر چارواکو او کمپنیو 15 پړاوه بندیزونه لګولې دي. دغه بلاروسي چارواکي په ډیموکراسۍ ضد چلند، د بشري حقونو په سرغړونه او له کډوالو په ناوړه استفادې تورن دي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور. د
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د موسیقي په اړه د طالبانو نوې سرګندونې او په اړه د هنرمندانو تبصرې در اورو.